السلام علیکم. تلور به جشوی دازاده رادیو دی خبری خبرونی تموز اسمت ساروان هر کلی کم پا دی خبری خبرونی که چه ده امان الله امیرزی پا تختیکی همکاری ورندی کیشه پا هلمند که ده جگری ده زور اخیستو سولی تا ده ملا رسول ده دلیل تایاری ده افغانستان ده حکومت ده هر کلی او نور موضوعاتو پاده را پرونا و مرکی لرو لمره به فرشته جلالزی در تووی چه پا نری که مهم سدی.
اسمت ساروان مننه. اوریدونکو د دې ساعت مهم خبرونو سرخط دا دی چې د پاکستان په کراچي ښار کې نن د سړک په غاړه د بم په چاودنه کې یو چینایي وګړي په ګډون درې تنه زخمیان شوي دي. د ترکیې د دولت ویاند وایي انقره او مسکو داسې ستونزې نه لري چې د حل وړ نه وي، او په عراق کې د فلوجي ښار د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل شول.
خو مخکې تر دې چې د دغو خبرونو تفصیل در واوروي، ناجیه ساپۍ د دې ساعت د افغانستان خبرونه اوروي.
د سولې عالي شورا هغه خبرې ردوي چې ګنې د حزب اسلامي او افغان حکومت ترمنځ د سولې د خبرو پر سر اختلافي موارد موجود دي. په کابل کې د پاکستان سفارت وایي له سبا ورځې وروسته به بې ویزې افغانانو ته له تورخمه د تیرېدو اجازه نه ورکول کیږي، او د افغانستان د ملي مشارکت ګوند له حکومت غواړي چې پر اعدام محکوم شوي وسله وال مخالفین ژر تر ژره اعدام کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې عالي شورا هغه خبرې ردوي چې ګنې د حزب اسلامي او افغان حکومت ترمنځ د سولې د خبرو پر سر اختلافي موارد موجود دي. د دې شورا مرستیال عطاءالرحمن سلیم نن ازادي رادیو ته وویل چې له حزب اسلامي سره شوې هوکړه پر خپل ځای ده، او ښایي تر راتلونکي کی یوې اونۍ پورې حزب اسلامي رسمن خپل نظر له دوی سره شریک کړي. خو تر دې وړاندې د حزب اسلامي سرپرست محمد حکیم ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي چې د حزب اسلامي او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرې روانې دي، خو تر اوسه هم د اختلاف وړ مسایلو په اړه موافقه نه ده شوې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي لا هم په هیواد کې ملکیتونه له قانوني پلوه خوندي ندی، او په دې اړه جدي اقداماتو ته اړتیا ده. ښاغلی غنی نن د دارالامان مړۍ د بیا رغونې د پیل په مراسمو کې وویل چې په راتلونکي کې به د حکومت هڅه دا وي چې ټولو ملکیتونو ته شرعي او قانوني اسناد جوړ کړي.
نن ورځ مونږه جایدادونه خوندي نه دي، او زمونږ یو عمده هدف نه کال وروسته باید دا وي چې هر افغان وګړی چې د هیواد په هر ځای کې ژوند کوي باید د یو شرعي او خوندي جایداد خاوند وي.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې دا مهال د افغانستان اکثره ښارونه په غیر معیاري ډول جوړ شوي دي، او خلکو ته ګڼې ستونزې را پیدا کړې دي. په کابل کې د پاکستان سفارت وایي له سبا سه شنبې ورځې وروسته به بې ویزې افغانانو ته له تورخمه د تیرېدو اجازه نه ورکول کیږي. د دغه سفارت مطبوعاتي مسؤول اختر منیر نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
سبانی ورس دا لکه دا یو دشم مای چې کوم دا غین ورستو هغه به خلک بزی چې چا سره ویل ډاکومنټس چې سفری کا خزونه یا غبزین اور دته زمونږ ام بي سي شتا، او چې څومره خلک افغانان رونه زمونږ راځي هیڅ چاته د ویزین کار نه کوي. تقریبا روزانه مونږه داسې 1500 ویزې روزانه ورکو.
دا اقدام ورساله هغه کیږي چې افغان سرحدي ځواکونه د ډیورند کرښې په صفري نقطه کې د پاکستاني پوځیانو د تاسیساتو جوړولو مخه ونیوله، خو تر اوسه افغان حکومت په دې اړه څه نه دی ویلي. او د افغانستان د ملي مشارکت ګوند له حکومت غواړي چې پر اعدام محکوم شوي وسله وال مخالفین ژر تر ژره اعدام کړي. د دې ګوند رئیس نجیب الله کابلي دا خبره نن په کابل کې د ټولنیزو فعالانو په هغې غونډه کې وکړه چې د وسله وال پوځ د ملاتړ په هدف جوړه شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت څه باندې 20 ورځې د مخه 6 تنه وسله وال طالبان چې درې ګونو محکمو په اعدام محکوم کړي وو اعدام کړل. دا و د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له فرشتې جلال زئی څخه اورئ.
د پاکستان په کراچي ښار کې نن د سړک پر غاړه د بم په چاودنه کې د یو چینایي وګړي په ګډون درې تنه زخمیان شوي دي. د چاودنې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. پولیس وایي حمله نن سهار تر ښار له مرکزه په یو څه لرې پرته سیمه کې شوې ده. د پاکستان په دې تجارتي ښار کې له ډېرې مودې راهیسې فرقه یي تشدد روان دی، او زرهاو تنه په وسلوالو نښتو کې وژل شوي دي. په بغداد کې نن په دریو انتحاري چاودنو کې تر 30 تنه زیات ووژل شول، او لږ تر لږه 50 تنه زخمیان شوي دي. پولیس وایي چې دا چاودنې نن د بغداد ښار په دریو مختلفو سیمو کې شوې دي. په عین حال کې د عراق پوځ نن پر فلوجه چې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش تر کنټرول لاندې د تهاجمي عملیات پیل کړي دي. رپورټونه وایي د فلوجه ښار په جنوبي سیمو کې د درنو چاودنو اوازونه اورېدل کېدل. د فلوجه 5000 ملکي کسان شای په فلوجه کې اوسي. د فلوجه ښار زیات اوسیدونکي سنیان دي. د ښار د عراق د پلازمینې بغداد د لویدیځ لور ته په 1 کیلومتر کې پروت دی. د ترکیه د دولت ویان وایي چې انقره او مسکو داسې ستونزې نه لري چې د حل وړ نه وي او اټکل کوي چې دوه اړخیزې اړیکې شایي په نږدې وخت کې سمې شي. د ترکیه د صدر اعظم مرستیال او د دولت ویان نومان کورتولموش نن په انقره کې وویل چې روسیا او ترکیه خپل دوه اړخیز روابط نشي قرباني کولای. د دواړو هیوادونو روابط په 2015 میلادي کال کې چې ترکیه د روسیې جنګي الوتکې وویشته خراب شو. د قرغزستان ولسمشر المازبیک اتمبایف د هیواد د کورنیو چارو د وزیر استعفا ومنله. د دې استعفا دلیل نه دی څرګند شوی. د ولسمشر اتمبایف مطبوعاتي دفتر نن وویل چې جمهور رئیس د پلازمینې بشکیک د پولیسو مشر د کورنیو چارو د وزارت لپاره سرپرست ټاکلی او له خپلې کابینې غوښتنه کړې چې د وزارت لپاره یې تایید کړي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر پر ایران یو اربیا تور پورې کړ چې د عراق په چارو کې لاسوهنه کوي او ټینګار یې وکړ چې د عراق په خاوره کې د ایراني ملیشو شتوالی د منلو وړ نه دی. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر ویلي په عراق کې د فرقهیي ویش پر اساس جوړ شوی کړنداري هلته د فرقهیي تشدد سبب شوی دی. الجوبیر پرون په جده کې د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر فلیپ همون سره په کتنه کې څرګنده کړه چې که ایران په عراق کې ثبات غواړي باید د مداخله او شاته کېدو تکتیک بند کړي. ایران وایي چې د عراق په غوښتنه یې د هیواد ته پوځي سلاحکاران استولې دي. د ایران حکومت په مکرر ډول د سعودي عربستان دعوې رد کړي چې وایي د عراق په چارو کې لاسوهنې کوي او په مقابل کې پر سعودي د افراطي ډلو د ملاتړ تور پورې کړی دی. او په بهرن کې د استیناف یوې محکمې پر 15 شیعه‌ګانو د ایران حکومت ته د جاسوسۍ په جرم د عمر قید حکم وکړ. څرنوالانو پر نوویل چې محکمې د دې کسانو د استیناف غوښتنه رد کړې ده. پر دوی د نومبر په میاشت کې تور ولګېد چې ایران ته یې جاسوسي او د ایران له ایجنټانو سره یې مرسته کړې چې د بحرین د شاهي کورنۍ پر ضد دسیسې وکړي. د بحرین محکمې دا کسان د ایران له انقلابي ګارد سره په همکاري مجرم وپېژندل او وی ویل چې په بحرین کې پر عامل منفعت ځایونو او مالی ادارو د حملو پلانونه جوړول. د فارس خلیج په دې کوچني هیواد کې له 2018 میلادي کال راهیسې چې د شیعه اصلاح غوښتونکو مظاهرې وځپل سوې ناکراری روانې دي. بحرین د اقلیت سنیانو تر واکمنۍ لاندې د اکثریت شیعه‌ګانو هیواد دی.
د هم د افغانستان د زین لوی خرونو د هوا حالات د سنتګریټ په کچړ کل شوی. په کابل کې باسمان صافي دي تودوخه لوړه درجه 14 او ټیټه 12. په هرات کې باسمان صافي دي تودوخه لوړه درجه 13 او ټیټه 19. په کندهار کې باسمان صافي دي تودوخه لوړه درجه 19 او ټیټه 14. په مزار شریف کې باسمان صافي دي تودوخه لوړه درجه 20 او ټیټه 14. او په جلال آباد کې به هم اسمان صافي دي تودوخه لوړه درجه 21 او ټیټه 22.
زمو ژخله ازادي رادیو او ری د ازادي رادیو خبرونه د سهار له وود د ماشام تر او بجو په منځنۍ صفه دولش پښنوي د خبرونه کوي او همدارس په لوی شارونو کې ازادي رادیو په اف ام 3.15 صفه ورې دی شي. د روان خبري ساعت په دوام کې د سولې خبرو ته د مولا رسول دلیل تیاری ورسته د افغانستان د حکومت خبرګون.
د افغانستان حکومت ټولې هغه ډلې شي سولې ته لیوالتیا ولري که افراد وي او که ډلې وي ورته شراغلاست وایي.
په هلمند کې جګړو زور اخیستی دی.
که چیرې موږ ته په دې لنډو وختونو کې هوایي ځواک راونه رسیږي د نورو ولایت څخه د مرکز څخه کومک راونه رسیږي کیدای شي چې د ډېر سخت حالات سره مخامخ شي.
د دارالامان ماڼۍ د بیا جوړولو چارې نن پرانستل شوې. د ملي مشارکت ګوند په اعدام د محکومو طالبانو د حکم د اجرا کېدو غوښتنه وکړه. په کابل کې د پاکستان سفارت په افغانستان کې د خپلو کارکونکو د امنیت غوښتنه کوي.
مخکې زمونږ د تورخم جلال آباد چې کوم سړک ته دا غینه هم زمونږ کارکونان چې دی هغه اغواشل او کوم لوګر کې زمونږ انجینیر تختول شي.
دا ځین نور راپرونه او مرکه په دې خبری خبرونه کې وړاندې کیږي. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدئ شي azadiradio.com یا azadiradio.org د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. له هلمند را رسیدلی راپورونه وایي چې جګړې زور اخیستی او د دغه ولایت وضعیت تر بل هر وخت کړکېچن دی. د هلمند ولایتي شورا خبرداری ورکوي چې که دې ولایت ته اضافي سرتیری او هوایي ملاتړ ونه رسی شي، لشکرګاه ښار به د دولت د وسلوالو مخالفانو لاسته ولویشي. ویل کېږي په تیرو دو شپو کې د لشکرګاه او اړوندو ولسوالیو پر امنیتي کمربندونو د وسلوالو په سختو حملو کې شاوخوا نوي افغان سرتیرو ته مرګ ژوبل اووښتی ده. دا مهال په لشکرګاه کې خلک نارامه دي او هره خوا د افغان ځواکونو ټانکونه تر سترګو کیږي. پر لشکرګاه د وسلوالو حملو ولې بیا زور اخیستی دی؟ د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی په دې اړه راپور لري.
لشکرګاه ته په نږدې سیمو کې پر امنیتي کمربندونو ګڼ شمېر وسلوال راټول سوي دي او د وډ مشپې رئیسې د افغان ځواکونو پر امنیتي پوستو ډله ییز بریدونه کوي. د لشکرګاه اوسېدونکو دوی پوره شپې د توپونو او لویو چاودنو له امله خوب نه دی کړی. د ښار پر عمومي واټونو او د ایمرجنسي روغتون پر شاوخوا د افغان ځواکونو ډېر رینجر او هموي ټانګونه تر سترګو کیږي. ویل کېږي په تېرو دوو شپو کې د ملي اردو او ملي پولیسو لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اووښتی ده، خو حکومتي مسؤلین بیا یوازې د لسو سرتیرو د ټپ کېدو خبر ورکوي. د هلمند ولایتي شورا رئیس کریم اتل وایي که چیرې د لشکرګاه او مرکزي ولسوالیو د ساتنې په موخه تازه دمې سرتیري ونه رسېږي او په هوایي برخه کې د افغان ځواکونو ملاتړ ډېر نه سي، لشکرګاه او په هلمند کې پاتې سیمې به په 48 ساعتونو کې سکوت وکړي.
دا د هلمند جګړه ډېره عادي جګړه دی بللې ده. که چیرې موږ ته په دې لنډو وختونو کې یعنی په ساعتونو باید وایي موږ ته هوایي ځواک راونه رسېږي، د نورو ولایت څخه د مرکز څخه کومک راونه رسېږي، کېدای شي چې د هلمند ولایت او لشکرګاه ښار د ډېر سخت حالات سره مخامخ سي او ډېر سخت عواقب به ولري. موږ دغه وضعیت اوس داسې تحلیلو چې کېدای شي چې موږ ډېر مقاومت وکړو او موږ ملي امنیتي ځواکونه ډېر وتوانېږي، نو 48 ساعته به نور دا ولایت وساتي. که چیرې په 48 ساعتو کې زموږ سره صحیح همکاري ونه سي، مرکزي حکومت صحیح توجه ونه کړي، موږ ته هغه لازم امکانات او هغه وسایل ته وسایل چې ضرورت دي د جنگ ساحو ته راونه رسېږي، کېدای شي چې موږ د هلمند ولایت په مکمل ډول د لاسه ورکړو.
د پولیسو یوې سرچینې چې د نوم نه ښودلو په شرط یې د ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل په تېرو دوو شپو کې د هلمند په ګرشک ولسوالۍ کې 18 پولیس وژل شوي، 15 ټپیان دي. سرچینېول د نادالي په شاول کې وړمه شپه 18 نور پولیس هغه مهال وژل شول چې ګڼو وسلوالو پر یو شمېر امنیتي پوستو بریدونه وکړل او سیمه په خپله ولکه کې راوستله. ویل کېږي په دې بریدونو کې ور پولیس ټپیان شوي او اته نور لا درکه هم دي. د هلمند والیوان د عمر ځواک د افغان ځواکونو مرګ ژوبله تاییدوي، خو په هغه شمېره نه چې ازادي راډیو ته د پولیسو یو شمېر سرچینو ورکړي. عمر ځواک ول د تازه پیل سو جنگونو د مهار لپاره نظامی پلانونه جوړ کړی دي او یو شمېر سیمو ته تازه دمې سرتیري هم استولې دي. ځواک د دولت د وسلوالو مخالفینو لور ته د اوښو تلفاتو یادونه وکړه، خو د کیک شمیره یاد نه کړه. خو په ندلی او ګرش کولسوالیو کې ځینې سرچینې وایي وسلوالو ته هم تر بل هر وخت دا ځل ډېر مرګ ژوبله اووښتېده، خو د کره شمېرو په موندلو کې بریالی نه شوم. د راپورونو له مخې د هلمند په نادالي، نهر سراج، مارجې او ګرش کولسوالیو کې نږدې په 11 بېلابېلو سیمو کې د تېرو دوو شپو راهیسې توده جګړه روانه ده او دمګړۍ په سلګونه افغان سرتیري د تېرو دوو اونیو راهیسې په مارجې ولسوالۍ کې د وسلوالو په ضد په عملیاتو بوخت دي. په مارجې کې د وسلوالو په ضد د روانو عملیاتو د پرمختګ په اړه هم زده او نکیز راپورونه ورکول کېږي. سوال دا دی چې ولې تر شپږ میاشتې وقفې وروسته د وسلوالو بریدونو زور واخیستی؟ د امنیتي چارو کارپوه عبدالتواب قریشي وایي افغان ځواکونو دغه فرصتونو څخه سالمه ګټه پورته نه کړه چې د جګړې د نوي فصل تر پیل د مخه درلودله.
دلته دوی غفلت هم ډېر زیات وکوي، په دې خاطر باندې غفلت وکوي دغه وخت کې چې تاریخ ټولېدله. موږ دوی ته څو ځلې وویله چې ستاسو دغه موقع ده، د موقع څخه استفاده وکړي. طالبان ټوله تللي دي نشته، تاسو پر دوی باندې حمله وکړي، د دفاعي حالات څخه ووځي. ولیکن دوی تر اوسه پورې هم د دفاعي حالات څخه نه دي وتلي، دوی په دفاعي حالات کې دي. نو هغوی خود به خود مورال پیدا کړي او په دوی باندې د هرې خوا څخه حملې شروع کړي چې ډېر زیات پیشرفت یې کړی دی. اوس د دولت دپاره دا په کار ده چې تازه دمې سرتیري رښتیا هم ډېر اړتیا ده. په هلمند کې باید تازه دمې سرتیري راواستوي تر څو پورې چې د لشکرګاه او د اړوندو سیمو څخه دفاع وکړي. که چیرې رښتیا هم په اته څلوېښت ساعته کې تازه دمې سرتیري کومندو او یا ځانګړي ځواکونه او همدارنګه هوایي قواوې را ونه رسېږي، ممکن چې هلمند نور هم د سختو حالاتو سره مخامخ شي.
د لشکرګاه اوسېدونکي او د ولایتي شورا وکیلان په داسې حال کې د دې ښار د احتمالي سکوت له امله ورخطا دي چې د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت مسؤلینو د افغان ځواکونو سره د سیمو د ساتنې او هر ډول ملاتړ ډاډ ورکړی وو. ویل کېږي په هلمند کې نږدې 2000 افغان سرتیري شتون لري چې د چارواکو په خبره د تیت یا پاشل شوي جګړې له امله نسي کولای پر وخت او ډېر ژر ټولو سیمو ته ځان ورسوي او د وسلوالو د پرمختګ مخه ونیسي. محمد الیاستی، د ازادي راډیو، هلمند.
په هلمند کې د جګړو د زور اخیستو په اړه مو د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی راپور اوریدو. همدا اوس په ولسي جرګه کې د هلمند خلکو یو استازی ښاغلی عبدالحی اخونزاده د ټلیفون له لارې راسره دی. اخونزاده صاحب، تاسو ته هرکلی وایم. په دې راپور کې به انشاءالله چې تاسو هم اوریدلی وي، د هلمند ولایتي شورا رئیس وویل چې که ژر تر ژره، یعنی په 48 ساعتونو کې کومکي ځواکونه دغه ولایت ته ونه رسیږي، ممکن د ولایت مرکز هم سقوط وکړي. ستاسو معلومات څنګه دي؟ آیا واقعا د هلمند وضعیت دومره نازک دی؟ مننه.
اول تاسو او ټول محترم اوریدونکو خپل سلامونه وړاندې کوم. واقعاً په دغه درو څلور ورځو کې زموږ امنیتي ځواکو ته ډېر غټ تلفات په ډېره غټه کچه وراوستې دي. مانه زه نسم کولای چې هغه کره شمېره تاسو ته ووایم، ځکه چې په ډېر زیات دي. او په ناغم په دغه ناصراج او نادالي او کوم اشاره چې د کندهار د هلمند تلفاتو موقتونه همدا ځایونه وه چې دا زموږ کمربندونه دي لشکرګاه. نو اوس که چېرې موږ جګړې ته وګورو، جګړې ډېر اوس هم ډېر زور اخیستی دی او طالبان په پرمختګ کې دي. او زموږ امنیتي ارګانونه صرف د دفاع په حالت کې دي چې څنګه وکولی شي لشکرګاه کمربندونه وساتي. نه د تاروزي حالت کې نه دي، ځکه چې تلفات یې ډېر زیات ورته اړولي دي او ډېر خسته شوي دي. زه فکر کوم چې یوازینی اوس کمر د امنیتي ارګانونو سره یوازینی کومک چې کولی شي هغه هوایي کومک دی، چې خارجیان خصوصا امریکایان باید په هوایي بخش کې زموږ د امنیتي ځواکونو سره کومک وکړي. که چېرې هوایي کومک ورسره ونه کړي، بل موضوع که چېرې دوی نوي سرچیر راسي، وخت ډېر کم دی او جنګ ډېر په شدت سره دا اوس روان دی، په هر ساعت کې نورم زور اخلي.
تاسو د ولسوالیو یادونه وکړه او د کندهار او هلمند د لارې یادونه مو وکړه، لیکن داسې راپورونه هم شته چې وایي جګړه ډېره نږدې د ولایت مرکز ته روانه ده، یعنی لشکرګاه ښار په شاوخوا کې هم جګړه شته. آیا دا راپورونه دقیق دي؟
که تاسو وګورئ چې مرجچ موقت لري، هغه بېخي هغه کوم څلورم اوزه چې د باباجي اوزه چې د هغه اوس هم طالبانو په لاس کې ده، هغه تقریبا په 15 کیلومتري کې د لشکرګاه پرته ده. خصوصا خپل نادالی هم تقریبا په 15-16 کیلومتري کې پروت دی او شهران دغه 6-8 کیلومتره زیات موقعیت دور نه لرې نه لري. نو دا هغه سیمې دي چې ډېر نږدې لشکرګاه ته پرتې دي. نو دا خپله دا بدې معنا ده چې د لشکرګاه تر کمربند یا دروازو پورې جګړه رسېدلې ده او جګړه ساعت په ساعت باندې نور هم زور اخلي. داسې نه ده چې پرمختګ طالبان د خواصه پرمختګ
انتقاد کوي چې وای کله چې طالبانو د تریاکو حاصل ټولو د نشوهلو وخت او پاغه وخت کې امنیتي ځواکونو له فرصت استفاده ونه کړ او تهاجمي بریدونه ونه کړل. لکه اوس طالبان له دې فرصت استفاده کوي، لیکن حکومت استفاده ونه کړل له فرصت. تاسو له دې نظر سره موافق یاست؟
زه یوازې دا حالت نه وایم، هلمند ته خصوصا هېڅ وخت په ټوله وخت کې په تېرو کلونو کې یا په دغه یو کال دوه کال کې جګړو بیا هلته ډېر زور اخیستی دی، هلته ډېر ولسوالۍ سکوت وکړي. تاسو ته معلومه ده چې نوزاد، خانشین، ساکلا په څو واره د وسلو سکوت کړي طالبانو په لاس کې دي. بیا هم زموږ د دولت یو خاصه پاملرنه هلمند ته ونه کړله اوس یو قوي رهبري د جنگ رهبري رامنځته نه کړله. نو دا یوازې د نیش وخت نه و بلکې له هېڅ وخت مخکې هم تر نیشه وروسته تر نیشه د نیش په وخت کې هم توجه نه ده شوې هلمند وضعیت ته. او که چېرې وضعیت ته توجه شوې وای نن به په دې شان نه وای. زه فکر کوم چې زموږ
اوسم
هلمند هېر کړی توجه نه ده کړې.
بله، آیا په ولسی جرګه کې په دې موضوع باندې تاسو خبري کړی دي او آیا د هلمند خلکو د واسطاز په توګه تاسو له دفاع وزارت، کورنیو چارو وزارت او نورو اړوندو ادارو سره خبري نه دي کړي چې ولې هلمند ته توجه نه کوي؟ البته حکومت خو وایي چې دا د هلمند لپاره خاص استازي ټاکلی دی، ښاغلی قهرمان ټاکلی دی، یعنی دوی وایي چې تر بل هر وخت اوسنی حکومت هلمند ته توجه زیاته کړې ده.
تاسو وګورئ موږ په وار وار ویلې دي وزیر صاحبانو، خصوصا شورای امنیت، خصوصا خپل رئیس جمهور ته هلمند وزارت څو واره غوته په وارونو وارونو تشریح شوی دی. د وکیل صاحبان د خواڅه، د نور قومي مشرانو د خواڅه، او پارلمان کې پر دې ډېر بحث شوی دی. زموږ کمیسیون امنیت داخلي کې څو واره په دې باندې وزیر صاحبان غوښتل شوي دي، سکتور والا پر دې باندې ډېر بحث شوی دی، لیکن هلته مثبت اقدام موږ نه لیدلی او پیشرفت مو مثبت نه لیدلی. او د قهرمان هلته ټاکل هغه خپل منفي کار او منفي اثرات له ځان سره درلودل. تاسو وګورئ چې هغه هلته هلمند ته ولاړې دا په کم ته څو ورځې کې څو ولسوالۍ دغه په وخت کې د سکوت سره مخامخ شوې چې مثال د ساکلا ولسوالۍ، د نوزاد او د خانشین ولسوالۍ، او په هغه وخت کې بیا څلورم او د طالبان تر کنټرول لاندې.
ډېره مننه، سلامت اوسئ ښاغلی عبدالحی اخونزاده. کورودان په ولسي جرګه کې د هلمند خلکو استازی ښاغلی عبدالحی اخونزاده. البته موږ کوشش وکړو چې له ښاغلي قهرمان سره هم تماس ونیسو خو بریالي نه شو. هم در از مو هڅه وکړه چې د دفاع او کورنیو چارو د وزارتونو له ویندویانو سره خبري وکړو خو بریالي نه شو. هیله لرو چې په راتلونکو خبرونو کې د دفاع وزارت او د کورنیو چارو د وزارت له ویندویانو سره خبري وکړی شو.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر اوبه جو په منځنۍ صفه دولش پښنیوي دوام کوي. که د هلمند اوسیدونکو یاست او د هلمند روان حالات له نږدې ویني، خصوصا د هلمند په جنگي سیمو کې یاست، کولی شئ همدا شیبه ازادي راډیو ته ټلیفون وکړي او د وضعیت په اړه نور اوریدونکو هم خبر کړئ. د خپل سترګو لیدلې حال له نور اوریدونکو سره کولای شئ چې د ټلیفون له لارې شریک کړئ. همداراز د افغان بسیمه تاسو اتل شمیره په یاد لري. د سکایپ له لارې هم له موږ سره تماس نیولی شئ. رادیو دات ازادي ده او د ټلیفون شمیره مو دی 0992935څلوېښت، بیا وایم 0992935څلوېښت، او یا هم 0923250050 اوریدونکو لرو مهرباني کوي هله د چي لاندې خبري وکي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
السلام عليكم.
مهرباني کوي صاحب، یو څه ژر
فیصل الله خبري کوم د من ولایت د بابا جی سمي.
مهرباني کوي فیصل الله صاحب.
تاسو وروره شاته جګړه روانه ده، سیمه طالبان نیولې ده، رینجر چې طالبان جوړ دي، سپین بیرغونه له فولې دي، چې جګړه روانه ده، بازار سره نږدې لکه ښار سره نږدې، حکومت نه لکه چې زر تر زر خپل آماده کې وخې ده، څنګه چې طالبان راغلي
دي. فیصل صاحب، فیصل صاحب، وبخښه یو پښتنه له تاسو څخه، یو پښتنه له تاسو څخه لرو. د باباجي سیمه خو مخکې هم یو برخه طالبان نیولې وای، آیا تغییر راغلی په دې وضعیت کې؟ نو خو څه نوې خبره نه ده؟ متاسفانه چې ټلیفون یې قطع شوی دی. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. ازادي راډیو
اوریم.
بلې، مهرباني کوي صاحب، لکوم ځای خبري کوي؟
هلمند ولایت د مرجی ولسوالۍ تعال منصور صاحب سره خبره کوم.
مهرباني کوي صاحب.
دښمن ته موږ غواړو سخت طرفات اړول شو. دښمن
تاسو طرف یاست، یو به طرف څوک چې د سترګو لیدلې حال بیانوي غته موقع ورکو. تاسو به ممکن مبالغه کوئ. د سکایپ لري یو اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. مهرباني کوي صاحب، د سکایپ لري خبرې کولای شئ. وطن دوست صاحب، مهرباني کوي صاحب. وطن دوست صاحب نه پیژم چې ولې مو آواز نه پورته کیږي. په هر حال بیا هم درته وایم چې که ټلیفون نوبت در ونه رسید د افغان بي سیمه تاسو وتله شمیره په یاد لري، له دې طریقه هم کولی شئ له موږ سره تماس ونیسئ او د هلمند د وضعیت په اړه د خپلو سترګو لیدلی حال له نورو اوریدونکو سره شریکئ. یو اوریدونکی بل هم له لرو د ټلیفون له لارې مهرباني کوئ. صاحب مهرباني کوئ. صاحب بس سید تاسی هم معلومه شوه بل اوریدون که نلرو متاسفانه. خیر ام دوم رو درو اوریدون که تمو وقت ور کوله شوه، اما که چرت تاسی غواره نوبت در ونه رسید و غواره چه دستر گولی دلی حال لنور اوریدون که سر شریکی در افغان بیسیم اتس و اتلش میره پیاد لره، لده طریقه لمر سر تماس نیوله شه استاسی پیغامونه دیدیخ پروانی پا دوام که لنور اوریدون که سر شریکه و وس. یو بل موضوع، د افغانستان جمهوری ریاست د سولې له بهیر سره د مولا رسول په مشرۍ له طالبانو د جلا شوي ډلې د لیوالتیا هرکلی کوي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان دوا خان مینهپال ازادي راډیو ته وویل چې د سولې له بهیر سره د مولا رسول یو ځای کېدل په هیواد کې جګړې کمولی شي. په همدې حال کې د سولې عالي شورا د دې ډلې له مشرتابه غوښتي چې له دوی سره خبرو ته کښېني او خپلې غوښتنې مطرح کړي. اجمل تورمن په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ وایي چې د سولې له بهیر سره د طالبانو د بیلې شوې ډلې د مشر مولا محمد رسول د یوځای کېدو مشروط تیاری په دغه هیواد کې د جګړې د راکمولو په برخه کې یو مهم ګام دی. د ولسمشر محمد اشرف غنی د ویان مرستیال دوا خان مینهپال د دوشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې مولا رسول د طالبانو د یوې لویې ډلې مشر دی چې یوځای کېدل به یې له حکومت سره د دواړو خواوو په ګټه وي. مینهپال یو ځل بیا له وسلوالو مخالفینو وغوښتل چې د سولې له بهیر سره یوځای شي، که نه نو د ملا منصور په شان په پردی خاوره کې د پردیو په خدمت کې وشل شي.
مولا رسول ډله یو لویه ډله ده چې د افغانستان په اکثر ولایتونو کې دوی فعالیت لري، خاصا په جنوب او غرب کې. د افغانستان حکومت ټولې هغه ډلې چې سولې ته لیوالتیا ولري که افراد وي او که ډلې وي ورته شراغلاست وایي، او دا د دوی په خیر باندې ګڼي، دا د افغانستان د خلکو په خیر باندې ګڼي.
د برېټانیا ډیلی میل ورځپاڼې اوس لیکلي چې د طالبانو بیلې شوې ډلې د افغانستان د سولې له بهیر سره لیوالتیا ښودلې ده. ورځپاڼې ویلي چې د مولا رسول مرستیال مولا عبدالمنان نیازي چې د افغانستان په جنوب کې شاوخوا سو خپل کسانو ته وینا کوله ویلي چې د دوی شرط د سولې له بهیر سره د یو ځای کېدو لپاره دا دی چې اسلامي شریعت نافذ او بهرني ځواکونه له افغانستان نه ووځي. تر دې د مخه د اختر محمد منصور تر مشرۍ لاندې د طالبانو ډلې هم د سولې لپاره ورته شرایط حکومت ته وړاندې کړي ول. خو د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړی داود کلکانی وایي چې توپیر په دې کې دی چې مولا رسول د پاکستان د آیس آی تر اغېز لاندې نه دی او له دغې ډلې سره د سولې خبرې کېدای شي ژر نتیجه ورکړي. د مولا محمد رسول په مشرۍ د طالبانو ډله په څو جنوبي او جنوب لویدیځو ولایتونو کې ډېر پلویان لري. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د سولې له بهیر سره د طالبانو د دغې ډلې د یوځای کېدو مشروط تیاری کولی شي. د مولا هبت الله په ګډون نورې مخالفې ډلې هم دغه بهیر ته وهڅوي. د یاد شورا مرستیال عبدالخبیر اوجقون د مولا رسول له ډلې وغوښتل چې د خپلو غوښتنو د مطرح کولو لپاره د خبرو میز ته کښېني.
افغانستان خلکو ټول به هرکلی کوو انشاءالله. په خبرې اترې باندې ټول هغه شرطونه کېږدي، ټول هغه چې مطلبونه لري انشاءالله.
تر دې د مخه د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب ګوند د حکومت سره د سولې خبرو ته ناست و. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې د حکومت سخت دریځ او بیا د طالبانو د مشر مولا اختر محمد منصور وژل کېدل د وسلوالو طالبانو په موقف اغېز کړی دی. له دغه کارپوهان له ډلې یونس فکور په دې نظر دی چې طالبان او پلویان یې اوس د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې تر سخت فشار لاندې دي، نو ځکه یې د سولې خبرو ته زړه ښه کړی دی.
د ازادي راډیو خبری ساعت
او د هم څو پیغامونه چې د افغان بیسیم د اتسو اتلش میری للاری مو د هلمند په اړه رسول دي. پیغامونه ډیر زیات چیز به کوشش وکم چې یو څو ولوله. محمد ولی همت له نادعلی ولسوالی څخه لیکلي وایي د باباجي او شاول بازار په سیمه کې د تیر شپې راهیسې سختې جګړې روانې دي. که مرکزی حکومت اقدام ونه کړي دا ولسوالی به ډیر ژر سقوط وکړي. د افغانستان د هلمند له لشکرګاه شاره لیکلي دی وایي دا ښار له احتمالي سقوط سره مخامخ دی که حکومت ژر تر ژره توجه ونه کړي هلمند ته، د هلمند وضعیت به تر دې هم خراب شي. نیک محمد د هلمند له نهر سراج لیکلی دی، وای د نهر سراج کې هم تیره شپه سخته جګړه روانه وه، اوس هم جګړه ده. دی وای چې دواړو خواو ته سختي مرجوب لی هم اوشي دي. احمد د هلمند له نامعلوم ځایه لیکلی دی، وای حکومت ته پکار ده چې زر تر ژره هلمند ته کومکي ځواکونه واستوي، کنه دا ولایت له سقوط سره مخامخ دی. سالی محمد کاکړ د هلمند له نامعلوم ځای لیکلی دی چې وای په هلمند کې بد حال دی، له حکومت هیله ده چې د ولایت ته جنگي ځواکونه واستوي او هوایی ځواک واستوي او د وسلوالو طالبانو مورچې پرې بمباري کړي. له دې سره د خپرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. څلور بجې او دېرش دقیقې دی، توجه وکړئ د دې ساعت لنډو خبرونو ته چې ناجیه ساپه یې وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې عالي شورا هغه خبرې ردوي چې ګنې د حزب اسلامي او افغان حکومت ترمنځ د سولې د خبرو پر سر اختلافي موارد موجود دي. په کابل کې د پاکستان سفارت وایي له سبا سه شنبې ورځې وروسته به بې ویزې افغانانو ته له تورخمه د تېرېدو اجازه نه ورکول کېږي. د افغانستان د ملي مشارکت ګوند له حکومت غواړي چې پر اعدام محکوم شوي وسلوال ژر تر ژره اعدام کړي. سعودي عربستان پر ایران تور لګولای چې د عراق په چارو کې لاسوهنه کوي او ټینګار کړی چې د عراق په خاوره کې د ایراني ملیشو شتوالی ورته د منلو وړ نه دی. د عراق پوځ نن پر فلوجه چې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش تر کنټرول لاندې د تهاجمي عملیات پیل کړل. او د ترکیې د دولت ویان وای انقره او مسکو داسې ستونزې نه لري چې د حل وړ نه وي او اټکل کوي چې دواړخیزې اړیکې ښایي په نږدې وخت کې سوي شي.
السلام علیکم. په مکرې د هیواد مهم سپورتي خبرونه ته، د افغانستان د باسکټ چلونې ملي ټیم د فرانسې په نړیوالو تور سیالیو کې دوهم ځای خپل کړ. یو افغان لوبغاړی معصومی علیزاده چې په دغه سیالیو کې دوهم ځای خپل کړی، ازادي راډیو ته وویل چې ټیم یې دوهم مقام خپل کړ او هیواد ته یو د نقره او یو د سپینو زرو مډال نه راوړل. د نوموړي په خبره د دوی له ټیم څخه دوه لوبغاړو د استرالیا نړیوال سیالۍ ته هم لاره وموندله. د یادونې وړ ده چې دغه سیالي په فرانسه کې د 15 هیوادونو ترمنځ تر سره شوې. د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤل وایي چې د پاکستان د ایچ پی ایل ټیم د افغانستان پراختیایي ټیم ته په خپله یو ورځنۍ سیالي کې ماته ورکړه. د کرکټ بورډ د ویان مرستیال عتیق الله ستانکزي ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان د ایچ پی ایل ټیم په 500 اوورونو کې 300 منډې د افغانستان پرمختیایي ټیم ته هدف وټاکه، چې د افغانستان پرمختیایي ټیم په 34 اوورونو کې د ټولو لوبغاړو په سپوزېدو سره یوازې 243 منډې جوړ کړې او لوبه یې د 45 منډو په توپیر بایلوله. د وای څلور یو ورځنۍ سیالي دي، د ونډې په نوم هم یادیږي او تر اوسه یو سیالي پای ته رسیدلې، بل سیالي به سبا ترسره شي. یعنی دغه سیالي یو ورځ نه بل ورځ ترسره کیږي. د یادونې وړ ده چې د افغانستان د کرکټ پرمختیایي ټیم به د پاکستان د ایچ پی ایل یا حبیب بینک ټیم سره څلور یو ورځنۍ سیالي په کابل کې ترسره کړي. د خبرونو پای
تاسیز مشخله آزادی رادیو اوری د آزادی رادیو د رواني خبری خبرونی په دوام کې د دارالامان مانی د بیا جوړولو چاري نن بیا پرانستل شوې. د ملي مشارکت ګوند په اعدام د محکومو طالبانو د حکم د اجرا غوښتنه وکړه. په کابل کې د پاکستان سفارت په افغانستان کې د خپلو کارکونکو د امنیت غوښتنه وکړه.
مخکې زمونږ د تورخم جلال آباد چې کوم سړک ته داغینه هم زمونږ کارکونان چې دی هغه اغوا شول او کوم لوګر کې زمونږ ستنه زمونږ انجینیر تختول شي.
دا او ځینې نور موضوعات د دې خبرونې په پاتې نږدې نیم ساعت کې دراوړو. لومړی هم د دارالامان ماڼۍ د بیا جوړېدو موضوع. د دارالامان تاریخي ماڼۍ د بیا رغونې چارې نن د ولسمشر محمد اشرف غني لخوا په رسمي ډول افتتاح شوې. محمد اشرف غني نن په کابل کې د افتتاحي مراسمو په ترڅ کې وویل د ملي وحدت حکومت اراده لري چې د تاریخي ځایونو په برخه کې ستونزې حل کړي. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې واورئ.
افغان ولسمشر د درلامان مانی بیا رغول د افغانانو غوښتنه بولی او ټینګار کوي. د ملي وحدت حکومت اراده لري چې د لرغونو ځایونو د بیا رغونې په برخه کې شته ستونزې حل کړي. محمد اشرف خانی د سرګندونې د دوشنبې په ورځ د درالامان ماڼۍ د بیا رغونې د مراسمو په افتتاح کې وکړې او ویې ویل د یوازې د دغه ماڼۍ د رغولو پروژه نه، بلکې د یوې سوداګریزې او دولتي ښاري خدمتونو د سیمې رامنځته کول دي.
امروز حکومت وحدت ملی افغانستان افتخار داره.
نن ورځ د ملي وحدت حکومت پیړی په بیړنۍ اقداماتو سره یو اوږدمهاله، منځمهاله او لنډمهاله نظر یې رامنځته کړي. د دارلمان ماڼۍ بیا رغونه د افغانانو غوښتنه وه او د ملي وحدت حکومت ټینګه اراده لري چې د تاریخي دورو بیلابیلې ستونزې حل کړي.
د دارالامان لرغونې ودانۍ د بیا رغونې چارې د ښاري پراختیا عالي شورا د حکومتي لوړپوړو چارواکو او خصوصي سکتور په غونډه کې پیل شوې. خغلی غنی وویل د دغه شورا جوړول دا په ډاګه کوي چې حکومت کلک تصمیم لري چې بلابلې ښاري ستونزې حل کړي. د دارالامان ودانۍ چې د کابل ښار په لویدیځ کې پرته ده، د هیواد له لرغونو ځایونو څخه شمیرل کیږي چې په کورنیو جنګونو کې ویجاړه سوې ده. د افغانستان د ښار جوړونې وزارت د معلوماتو په اساس چې د دارالامان لرغونې ماڼۍ د بیا رغونې چارې به په 50 پړاوونو کې له 4 تر 5 کلونو پورې بشپړې شي چې د دولت له ملي بودیجې به ورباندې 14.5 میلیونه امریکایي ډالر ولګول سي. دا ماڼۍ به دوه برخې ولري چې یوه برخه به یې سالونونه وي چې د لوړپوړیو، بهرنیو او کورنیو ځانګړو میلمنو لپاره ځانګړې شوې، او دویمه برخه به یې موزیم وي چې لرغوني آثار به پکې ساتل کیږي. د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د ماڼۍ د بیا رغونې د افتتاح په مراسمو کې وویل چې یاد ماڼۍ به په پخواني لرغونتوب او عظمت سره بیا رغول کیږي.
زموږ هیله دا ده چې افغانان به د دې تاریخي ودانۍ د پخواني لرغونتوب شاهدان وي، او زموږ خلک به یو ځل بیا د هیواد د تاریخي ودانیو، آثارو او ښارونو احساس وکړي.
له بل پلوه افغان چارواکي د لرغونو او تاریخي سیمو، ښارونو او ودانیو د بیا رغونې په برخه کې د خصوصي سکتور، مدني ټولنو او خلکو رول مهم بولي، او له دوی غواړي چې په دې برخه کې له حکومت سره پوره مرسته وکړي.
د افغانستان د ملي مشارکت ګوند له حکومت غواړي چې پر اعدام محکوم شوي وسلوال مخالفان ژر تر ژره اعدام کړي. د دې ګوند رئیس نجیب الله کابلي د خبره نن په کابل کې د ټولنیزو فعالانو په هغه غونډه کې وکړه چې د وسلوال پوځ د ملاتړ په مقصد جوړه شوې وه. په دې باب د خان محمد سین راپور واوري.
د ملي مشارکت ګوند وایي هغه وسلوال مخالفین چې د هیواد د درېګونو محکمو لخوا په اعدام محکوم شوي او اوس مهال له حکومت سره بندیان دي، باید اعدام شي. د دې ګوند رئیس نجیب الله کابلي دا خبره د دوشنبې په ورځ په کابل کې د ټولنیزو فعالانو په هغې غونډه کې وکړه چې د امنیتي ځواکونو د ملاتړ په مقصد یې جوړه کړې وه. خاغلی کابلی وویل وسلوال مخالفین هر ورځ د امنیتي ارګانونو په لسګونه هغه عسکر او منصوبین وژني چې ټول مسلمانان او د خلکو او خاورې څخه د دفاع په سنګرونو کې ولاړ دي. خاغلی کابلی تاکید وکړ چې د امنیتي ځواکونو وژونکي دي اعدام شي.
د پلچرخی زندان له طالبانو دک دی که هر ورځ له دوی څخه سو تنه اعدام شي، د خلکو ذهنونه به آرام شي. وسلوالو طالبان د افغانستان خلکو سره ډیر ظلمونه کړي او ډیر بیګونه خلک یې وژلي. جمهور رئیس د نړۍ له اغیز لاندې ناراضي، او هغه وسلوال چې د محاکمو لخوا په اعدام محکوم شوی باید اعدام شي، ځکه چې دا د خلکو خوښه ده.
په جوړه غونډه کې د امنیتي ځواکونو پر منصوبینو د وسلوالو مخالفینو حمله وغندل شوې، او د امنیتي ځواکونو ملاتړ یې د هر افغان مکلفیت وباله. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت سباند 40 ورځې د مخه شپږ تنه وسلوال طالبان چې درې ګونو محکمو په اعدام محکوم کړي وو، په یوه ورځ اعدام کړل. د افغان نړیوال سازمان د افغان حکومت په دې عمل اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د افغانستان عدلي او قضایي ارګانونه اوس هم یو لړ ستونزې لري او باید د اعدامونو لړۍ دې نه غځېږي. طالبانو هم خبرداری ورکړې چې د دوی د وسلوالو اعدامېدل به حکومت ته بدې پایلې ولري او غچ به یې واخلي. تېره اونۍ د میدان وردګو ولایت د استیناف محکمې د کارکوونکو پر موټر په انتحاري حمله کې چې 11 تنه پکې ووژل شول، طالبانو د اعدامونو د غچ اخیستو لړۍ یاده کړې ده. افغان چارواکي وایي په دې برخه کې قوانین موجود دي او هر حکم د همدغو قوانینو په چوکاټ کې پلی کیږي. د جمهور رئیس د بیان مرستیال دوا خان مینپال په دې اړه آزادی راډیو ته وویل
قضا مستقله ده کله چې هغوی د کوم مجرم په اړه باندې حکم کوي د افغانستان ولسمشر یې پلی کوي د افغانستان اساسي قانون او ټول فرعي قوانین د حکومت د پلی کېدلو مسؤلیت لري
افغان چارواکی وای د مجرم د سزا لپاره قوانین موجود دي او د جرم په پام کې نیولو سره پر هر کس پلی کیږي افغان حکومت وروسته له هغې په اعدام د محکومو طالبانو د اعدامولو پریکړه وکړه چې په کابل کې د حمل په یو دیرشمه په یوې خونړۍ حمله کې 46 تنه ووژل شول او نږدې 350 پکې ټپیان شول معلومه نه ده چې د وسلوالو طالبانو اعدامول به د جګړو په کموالي کوم اغېز وکړي او که د ناامنۍ عمر به نور هم اوږد کړي
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینۍ مرجع ده
په دې خبرونه کې مو د هلمند په اړه راپور درلود او تاسو اوریدونکو هم نظرونه پرې څرګند کړل اوس د افغانستان د دفاع وزارت وایان جنرال دولت وزیری د ټلیفون له لارې راسره دی وزیری صاحب لومړی خو تاسو هرکلی وایم د هلمند د وضعیت په اړه زموږ تازه راپورونه دا دي چې وضعیت هلته خراب دی جګړې ډېرې سختې شوي دي او خلک ډېر اندېښمن دي وایي که عاجل کومکي ځواک خصوصا هوایي ځواک ور ونه رسیږي ممکن د ولایت مرکز هم سقوط وکړي په دې اړه تاسو څه وایست
لومړی تاسو ته سلامونه ستاسو لارې ټولو د افغانستان ټولو شریفو خلکو ته سلامونه وړاندې کوم زه باید ووایم چې د هلمند ولایت او مرکز او هیڅ ځای سقوط نه کوي موږ د دښمن تحرکات په نهر سراج او ګریشکو نادلي کې منو دښمن په څو ځایونو باندې برید کړی او زموږ قوتونه هلته موجود دي ورغلي دي هوایی قوتونه هم په جریان کې دي هغوی هم فعالیت کوي او په مارجا کې موږ مشکل نه لرو هلته تشویش قطر موجود نه دی موږ ټول په جریان کې دی وزارت دفاع قوتونه موجود دي جګړه موږ تاییدو مګر دا نه تاییدو چې خدای نخواسته لوی چالش د هلمند ولایت ته منځته راشي او یا داسې وشي چې د هلمند ولایت ته ستر چالش
لیکن جنرال صاحب وزیری هم د هلمند ولایتي شورا رئیس وایي چې که ژر په 48 ساعتونو کې کومک ورونه رسیدو نو د ولایت مرکز سقوط کوي هم خلک دا خبره کوي مثلا ځینې وایي چې د باباجي سیمې ته نږدې بلکې د هلمند د مرکز لور ته نږدې د شاول سیمه سقوط کړی دی او د طالبانو ځینې لارې هم نیولې دي ځینې پوستې هم په هغه ولسوالیو کې چې تاسو ورته اشاره وکړه نیولې دي نو آیا د افغانستان امنیتي ځواکونه چې فعلا په هلمند کې موجود دي دا تاسو کافي بولی او کنه په پام کې لري چې نور کومکي ځواک ور واستوي
ما مخکې تاسو ته وویل چې جګړه ده په افغانستان کې او دغه جګړې په هغه سیمو کې موږ تاییدوو مګر دا نه تاییدوو چې خدای نخواسته هلمند ته کوم ستر زیان ورسیږي یا چالش رامنځته شي زموږ هلته 215 میوند قولي اردو جوستامونه دي زمونږ د کومندو جوستامونه دي او هوایي قواوې هم هلته هم شته دی نور هم ورسره د قندار نه مرسته کیږي او نور قوتونه چې هر څومره ضرورت لري موږ ریزرو قوتونه لرو موږ کولی شو هغه هلمند ته ولیږو او وضع د کنټرول لاندې راولو اوس هم د کنټرول لاندې ده دومره جدي مشکل نه دی ایجاد شوی چې زه خلکو ته اطمینان ورکوم چې د هلمند ولایت ته جدي بیا تکراروم چې لوی چالش نه رامنځته کیږي
یعنی تاسو فکر کوئ چې لا هغه وخت نه دی رارسېدلی چې له نړیوالو ځواکونو کومک وغواړي آیا له نړیوالو هوایي ځواکونو څخه به کومک وغواړي او که نه
موږ په ټول افغانستان کې چېرته چې مشکلات وي موږ د نړیوالو ځواکونو د هوایي قواو نه که ضرورت وي مرسته ترنه غواړو هلمند کې هم چې کله ضرورت پیدا شي موږ مرسته ترنه غواړو او هغوی زموږ سره مرسته هم کوي هیڅ وخت کې هغوی موږ ته منفي جواب نه دی راکړی په هوایي برخه کې زموږ سره مرسته کوي زموږ هوایي قواوې هم اوس کافي قوت لري مختلف ډولې هلیکوپټرې او الوتکې موږ لرو د شپې عملیات موږ په پوره پیمانه باندې اجرا کوو زموږ د کماندو او د خاص ځانګړي خطاب چې دی هغه هم په ښه حال کې دي هلته عملیات اجرا کوي او که چیرې ضرورت وي موږ د هغوی نه کومک غواړو هغوی زموږ سره مرسته کوي
او وروستی سوال مې دا دی جنرال صاحب وزیري چې آیا د تلفاتو په اړه خصوصا د ملي اردو ځواکونو ته د تلفاتو په اړه معلومات لري
منګه د ملي اردو تلفات په نش کې حساب دي، منګه ډېر تلفات نه لرو، هلته محلي پولیس دي، هغوی ته تلفات رسیدلي دي، دقیق شمیره ماته معلومه نه ده. منګه ملي اردو تلفات هلته کولی شم درته ووایم چې په صفر په حال کې دي، مګر جګړه ده، په جګړه کې تلفات هم رامنځته کېږي، خو موږ ډېر کوښښ کوو چې د ماینونو د انفجار نه د دې نه جلوګیری وکړو تر څو تلفات رامنځته نه شي، نه ملکي خلکو ته تلفات ورسیږي او نه زموږ قوتونو ته.
ډېره زیاته مننه. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری و چې د هلمند د وروستي وضعیت په اړه مو ورسره خبرې کولې. جنرال وزیری وایي چې د هلمند وضعیت هغسې هم د تشویش وړ نه دی لکه په ځینو راپورونو کې چې ویل کېږي، او یا ځینې کسان وایي له هلمند څخه موږ ته په رارسېدلو پیغامونو کې چې اوریدونکو د افغان بسیم د 1300 شمېرې له لارې راستولي، تقریبا اکثریت د حالاتو څخه اندېښنه لري او وایي چې په هلمند کې عاجلو مرستو ته، خصوصا کومکي ځواکونو ته او هوایي ځواک ته ضرورت دی. خو جنرال وزیری وایي چې لا وضعیت هغه حتی نه دی رسېدلی چې دوی له نړیوالو ځواکونو څخه په دې برخه کې کومک وغواړي، بلکې افغان امنیتي ځواکونه کولی شي چې د وسلوالو مخالفانو حملې شنډې کړي.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په 4 بجو له آزادی رادیو نه.
په افغانستان کې د پاکستان سفارت وایي چې په کار د افغان دولت په دغه هیواد کې د پاکستانی پروژو د کارکونکو امنیت ته جدي پام وکړي. د پاکستان سفارت د مطبوعاتو مسؤول اختر منیر آزادی رادیو ته په یوه مرکه کې دغه شان افغانستان ته د پاکستانی کارکونکو د ویزو په برخه کې د افغانستان د حکومت پاملرنه وغوښته چې په دغه پروژو کې کار کوي. له ښاغلي منیر سره اجمل تورمان مرکه کړې. په سر کې د خپل کارکونکو د امنیتی ستونزو په اړه ورڅخه پوښتلی.
د دې لپاره چې ستونزې دا دي، موږ تر دوه مسلې دي. یو دا ده چې د سکیورټي ایشوز دي، ځکه چې مخکې زمونږ د تورخم جلال آباد چې کوم سړک ته دا غینه هم زمونږ کارکونان چې دي هغه اغوا شوي، او دا چې کوم لوګر کې زمونږ هسپتال جوړیږي نو دوه درې کاله وړاندې زمونږ انجینیر تختول شي، او هغه ورځ بیا هم چې کوم د هغې باندې کار مار بند شوی او د نن نه یو 15 ورځې وړاندې. نو لکه زمونږ افغان ګورمنټ دا ریکوست ده چې موږ دلته کې دا کار د افغانستان د سوکالۍ لپاره کارونه کوو، نو په کار ده چې هلته کې موږ ته امنیت ستونزې نه وي. ٹھیک شو. او دویمه دا موږ سره دا مسله ده چې کومه کسان زمونږ دلته د پروژو باندې کار کوي، هغې د ویزو د ایکسټینشن مسلې چې کله ویزا د هغې یا میاشت ویزې ورکوي یا دوه میاشتې ویزې ورکوي، او هغه ویزو ایکسټینډ کولو کې لکه موږ کسانو ته ډېر زیات چې کومه د ستونزې مشکل دي. نو که موږ دا کار د افغانستان د ډیولپمنټ لپاره کوو، نو افغان ګورمنټ له دا پکار ده چې دولت دا پکار ده چې دغه کسانو ته ویزو کوم مسلې نه وي، او دویم سکیورټي ورکړي چې موږ دا پروژې زر کمپلیټ کړو.
تر منیر صاحب، نو دغه موضوع کېدای شي چې افغان دولت سره د خبرو لارې هم حل شي، چې دغه سکیورټي موضوع چې ده، د امنیت موضوع چې ده، کومه په دې برخه کې دوی ځانګړی پام وړي، خبرې شوې دي کنه؟
جی دي، که سوسو پیری خبرې شوې چې کوم کوم ځکه ګورنران دي، کوم کوم ځکه زمونږ پروژې دي، اته چې کوم ذمہ دار خلک دي، دغه سره سوسو پیری خبرې شوې دي کنه؟ او دا په کار ده چې هغه باندې لږ سیریس دغه وکیل کا اکشن وکي او سکیورټي پرووایډ کی.
او په لوګر ولایت کې ویل کی چې ستاسو د کوم شرکت کارکونکې د 2 ساعتونو لپاره نیول شوی او دا موضوع څنګه ده؟
اون اخو بوتل او هغه چې کوم انجینیر دی هغه بوتل او دغه ته پولیس سټیشن ته بیا خو هغه 15 غنټه بعد پرې خو کسانو ما يم کار مر بند کړو. نو دا چې دې کار د بندولو سره یا دا چې کله مشکلات راځي نو دا غنو خو هغه پروژه هم زمونږ دغه شی ډیلی شي، په ټایم باندې کمپلیټ نشي، او دغه دې دا مشکل پیدا کیږي. نو په کار دا چې مونږ کدا سي او کار په افغانستان کې کونو حکومت لره په کار د دولت ته چا مونږ سپورټ کی.
په کابل کې د پاکستان د سفارت مطبوعاتي مسؤل اختر منیر و چې له آزادی رادیو تاسو مرکه ورېده.
آزادی رادیو لوونه ترو،
او دا هم د خبری خبرونی د زیدو مهمو مطالبو د سرچکو تکرار. له هلمند را رسیدلی راپورونه وایي چې جګړه زور اخیسته او د دغه ولایت وضعیت تر بل هر وخت کړکیچر دی. خو د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیری وایي چې وضعیت تر کنټرول لاندې دی او هغه پړاو ته نه دی رسیدلی چې د افغانستان حکومت له بهرنیو ځواکونو څخه مرسته وغواړي. د افغانستان جمهوریت ریاست د سولې له بهیر سره د مولا رسول په مشیل طالبانو د جلا شوی ډلې د لیوالتیا هرکلی کوي. د دارالامان تاریخي ماڼۍ د بیا رغونې چارې نن د ولسمشر محمد اشرف غني لخوا په رسمي ډول افتتاح شوې. محمد اشرف غني نن په کابل کې د افتتاح په مراسمو کې وویل د ملي وحدت حکومت اراده لري چې د تاریخي ځایونو په برخه کې ستونزې حل کړي. اوس هم الیاس دایی د هلمند د ځانګړو راپورونو یوه بله لړۍ اوروي.
په هلمند کې په تیرو څو کلونو کې حکومت او طالبانو د هغه سیمو پر نیولو ډیر جنګونه کړي دي چې شنې او سره سبزه وي او ډیر اوسیدونکي ولري. که پر خلکو حکومت کول د ټولنیز ژوند نظم او د انسانانو په منځ کې اوسېدل د دې قضیې یو اړخ پرېږدو، نو خلکو ته به لومړیتوب هغه ډله ولري چې ښه او دوامداره خدمتونه وړاندې کړي. د رشوت او کاغذ پرانۍ څخه خلاص اداره، عدالت ته لاسرسی او متوازن انکشاف ته ژمنتوب، ښوونځی، کلینیک، سړک، پاکې اوبه، په خاص ډول امنیت او داسې نور ډېر موارد چې خلکو ته ژوند اسانه کوي په خدمتونو کې راځي. کله چې یاد خدمتونه تر خلکو ورسېدل دې ته ښه حکومتداري وایي. نن غواړم په دې پوه شم چې آیا ښه حکومتداري هم د امنیت ته ټینګښت سره مرسته کولی سي؟ څنګه؟ هغه کار چې د توپونو او ټانګونو ورهاخوا جګړې ګټلی سي او هلمند چې کلونه د جنګونو او ناامنیو په غېږ کې تیر کړي دي، بې له وسلې د ښې حکومتداري په ترڅ کې امنیت کېدلی سي؟ لیکوال او ژورنالیست زین الله ستانکزی وایي خلک به هغه چا ته بیرته پر دوی د حکومت کولو واک ورکړي چې خدمتونه وړاندې کړي او د خلکو د ادارې تمثیل وکړي.
حکومتونه خلکو ته خدمات وړاندې کوي، دا مکلفیت دی، دا د خلکو باندې حق دی. کله چې دوی خپل دغه حق تر خلکو پورې ورسوي، امنیت ورته راولي، ښوونځی ورته جوړ کړي، د کور مخته د پاکو اوبو برمه ورته ووهي، سړک ورته جوړ کړي، ښکاره خبره ده چې خلکو باور پر دولت زیاتېږي. که دا کارونه ورته ونه کړي، طبیعي ده چې دولت او د خلکو تر مابین فاصله پیدا کیږي، باور له مابین ځي. هغه هدف چې باید دولت یې لاسته راوړي هغه نشي راوړلی. دا طبیعي ده چې کله حکومت دغه شیانو ته لاسرسی ونه کوي، د خلکو حق یې ورته ورنه کوي، نو بیا خلک خپله پیسې ادا کوي چې په کوم ځای کې ښکار خلاصیږي، څوک یې ښکار ورته خلاصوي، هغه خواته ځي. کله چې هغه خواته ولاړه، نو دلته طبیعي ده چې دولت یوازې پاتې شو.
افغان حکومت په هلمند کې د بهرنیو مرسته کوونکو په مرسته یوازې د 2010 څخه تر 2014 پورې په یو شمېر مرکزي او جنوبي ولسوالیو کې د ښې حکومتداري په تمثیل وتوانېدی، خو په ډیرو نورو ولسوالیو کې حتی سرتاسري واکمنۍ ته هم ناتوانه پاتې شو. کتونکي وایي په ولسوالیو کې د اوبو د داسې شبکې او ټانکیو جوړول چې اوبه ونه رسوي، په اداره کې د ښکلي او نوي میز پر سر د کمپیوټر ښودل چې برېښنا ونه لري، او د کلینیک هغه ودانۍ چې ډاکټر او دوا ونه لري حکومتداري نه بلل کیږي. د هلمند اوسیدونکي وایي حکومت د مجربو پاکو او متخصصو کسانو په ګمارلو ونه توانېدی.
دغه برخه کې حکومت یا دولت پاتې راغلی دی، ځکه موږ وینو ډېرې ادارې ډېرې لوکسې او ډېرې ښکلې جوړې کړې دي، مګر په هغه ډول یې کار نه دی ځنې اخیستی. د ښاروالۍ په برخه کې که یاد کړو، د اوبو ټانکۍ د ښار په بېلابېلو برخو کې لګولې دي. د افتتاح پر مهال تر هغه وروسته صرف د یوه میاشتې کار ځنې اخیستی، نور هر څه دغسې په ټپه درېدلې دي.
اما اداري فساد په خپل اوج کې دی، یا مو د بېکاري کچه لوړه ولاړه، او همدارنګه امنیت ستر بل چې د بیبوت پر ځای د خرابېدو لور ته ځي، یوازنۍ لامل دا دی چې د لتیرو دوو کلونو راهیسې په افغانستان کې کار هېڅ کار نه دی شوی.
کله چې حکومتداري له منځه ځي، اداره نظامي او د یوې پوستي حالت غوره کوي. خلک د خدمتونو څخه لیرې پاتې کیږي، د حکومت سره فاصله نیسي، همغږي او همکاري له منځه ځي، او حکومت پر میدان پاتې کیږي. عام خلک چې په عادي ژوند کې د ستونزو سره مخامخ کیږي، هغه چاته مراجعه کوي چې پر کلي او ولسوالۍ حاکم وي. اوس مهال د هلمند په باغران، دیشو، نوزاد، موساکله او ځینې نورو ولسوالیو کې اصلا د افغان حکومت رهبري وجود نه لري. په سنګین، خانشین او مرجی ولسوالیو کې یوازې د ولسوالۍ ودانۍ د حکومت تر ولکې لاندې دي، او په مرکزي ولسوالیو او مرکز لشکرګاه کې په اکثرو ادارو کې، په خاص ډول عدلي او قضایي برخه کې، خلک د رشوت او کاغذ پرانۍ څخه پوزې ته راغلي دي. قومي مشر عبدالله خان معصومي وایي هره ورځ سلګونه کسان د وسلوالو محکمو ته انتظار کوي، او د حکومتي ادارو څخه خپلې دوسیې د طالبانو محکمو ته وړي دي.
په داسې شکل خلک راغلي دي، اوس
اوس چې په مساقلا کې دولتي اداره نشته باچ معلومات کړي هغه دولتي طرفدار خلک لا هم تر هغه پخوانی دولتي حالت اوس راضي او خوشحاله دي. په دې مورد تاسو توجه غواړو. شمالي ولسوالۍ هم ټولې په بد حالت کې دي. ولس ناخوښ او ناراض د دغه محلي ادارو هغه کسان چې په راز کې دي تاسو یې خپل شفایي او تحریری ډول تر خپل څارنې لاندې ارزیابي کوي چې دوی علمي سطح کمه ده، ولسی سطح یې کمه ده، ولسی پاور یې څونه دی، تجربه یې څونه ده. الحمدلله قرار د معلومات تر ټولو څخه خلاص.
ماسومی د هلمند د والی غوښتنه وکړه چې د ښې حکومتداري د رامنځته کولو لپاره هلې ځلې وکړي او د حکومتداري په برخه کې د افغان حکومت ژمنې پر ځای کړي. د هلمند د څوارلس ولسوالیو څخه یوازې په ګرشک، ناوې، نادالي او ګرمسیر ولسوالیو کې د حکومت اړوند لوی او وړې ادارې فعالیت کوي، خو ویل کېږي څنګه چې اړتیا ده په هغه کیفیت خدمتونه نشي وړاندې کولی. په یادو ولسوالیو کې د ښو خدمتونو په وړاندې ستونزې د زړو او پخوانیو مامورینو تر څنګ ناامني، د قومي او قبایلي جوړښت موجودیت، د کمپیوټري سیستم او برښنا نشتوالی دی. حکومت د دې لپاره چې د ولسي وګړو ستونزې ته ځان ورسوي او د خلکو سره خپله فاصله راکمه کړي، په ولسوالیو کې د ټولنیزو شوراګانو پر جوړښت کار وکړ. په لومړیو کلونو کې دغه کار ښه نتیجه ورکړه، خو وروسته د دغه شوراګانو یو شمېر غړو په هغه مرستو او پروژو کې فساد ته مخه کړه چې حکومت خپل لور ته د خلکو د نږدې کولو په موخه پیل کړې وې. خلک وایي د ټولنیزو شوراګانو جوړښت پر ځای اقدام دی، خو په ترکیب کې د راتلونکو کسانو لپاره ځانګړي معیار وجود نه درلود چې همدا د شورا په منځ کې د فساد او درغلیو باعث شوی دی.
هغه خلک نه دي راغلي چې هغه د ولس رښتینې نمایندګي وکړي، بس یوازې د اوسو نفورو په انتخاب باندې راغلي دي. نه هغسې انتخابات شوي دي، نه د دوی دپاره کم دا رقم طرز العمل جوړ شوی دی چې څوک کولی شي دې شورا ته ځان کاندید کړي، په کوم معیار باندې کولی شي دې شورا ته ځان کاندید کړي. هر چا چې ځان ورته نوماند کوي هغه مربوطه اداره یې هم داسې ډېر دغه نه کوي، پر دې شي باندې ټینګار نه کوي. دا چې دوی د دولت او د ملت ترمنځ رابطه باید جوړ کړي، دا شی صحیح نه شو جوړ. د دولت پلان دا و چې د دې څخه باید ښه حکومت تاریخ را جوړ شي، خو بدبختانه د حکومتداري پر ځای باندې فساد ته لمن پراخه شو.
دغه شوراګانې څه موده وروسته د دیو په هغه ترکیب کې د دیو په هغه جوړښت کې یو ډول داسې کسان ور داخل شوله چې هغه خپل هم ولس ته د منلو وړ نه و، د دولت سره هم لاتړې نه و.
د شوراګانو د یو شمېر وکیلانو لخوا تر ټولو ډېر فساد د کوکنارو په ضد د مبارزې په برخه کې د فوډ زون په پروژه کې چې د 2008 څخه تر 2012 میلادي کال پورې د امریکا د متحده ایالاتو د پراختیايي ادارې په مالي لګښت پر مخ وړل کېده وسو. دوی د کیمیاوي سرې او اصلاح شوو تخمونو د ویش د پروګرام ډیری پر خپلو دوستانو وویشل او یا یې په تور بازار کې وپلورله. هغه مرستې هم اکثره د دې شوراګانو د وکیلانو لخوا حیف او میل سوي چې د طبیعي پیښو د رامنځته کېدو پر مهال زیانمنو کورنیو ته ورکول کېدې. کتونکي وایي د ټولنیزو شوراګانو د وکیلانو دغه ډول کړنو ولس نور هم په حکومت بې باوره کړ او فاصله یې واخیستل. د حل لار څه ده؟ څنګه کېدای سي د هلمند په ولسوالیو کې رامنځته کېدونکي خدمتونه او حکومتداري داسې دوامدار سي چې امنیت ورسره دوام وکړي؟ کتونکي وایي په هلمند کې هغه وخت امنیت ټینګېدلی سي چې په کار پوه کسان په دندو وګمارل سي، د حکومت دروازه د ملت په مخ پرانیستل سي او عام خلک د فساد او ناامنیو په ضد د چارواکو سره مرسته وکړي. د هلمند ولایتي شورا رئیس کریم اتل په هلمند کې پر اوسنیو حکومتداري نیوکه کوي. هغه ازادي راډیو ته وویل تر هغو چې د هلمند یو شمېر ادارو ته معینه او اضافي بودیجه ورنه کول سي او په ادارو کې خدمتونه عالي نه سي، خلکو ته د حکومت اوسنی وضعیت د قبول وړ نه دی.
په هلمند ولایت کې زموږ لپاره هغه خدمات چې هغه دولت مکلف دی چې د ولس لپاره ترسره کوي هغه نه دي ترسره شوي، نسبت نور ولایتونو ته چې هلته د خلکو لپاره ډېر فرصتونه آماده شوي دي او دولت ښه خدمات ترسره کړي دي، تر څو چې زموږ ریاست مستقل نه سي او په لاس کې امکانات ورته ورنه کول سي او موږ ته ښه خدمات ترسره نه سي، موږ ته په هیڅ وجه قابل د قبول نه دي.
هلمند کې د ملکی برخې هغه ادارې چې د ریاستونو، امیرتونو او مدیریتونو په سطح د حکومتداري په برخه کې د دې ولایت خلکو ته خدمتونه وړاندې کوي 15 رسیږي. اوس مهال د دې ولایت په 14 ولسوالیو کې یوازې په 4 کې د نورو په نسبت تر یوه بریده ټولې څانګې فعاله دي. په هلمند کې شاوخوا 15,500 کسان په دولتي ادارو کې دندې ترسره کوي. محمد الیاستای، د ازادي راډیو، هلمند.
نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful multinational.
لوروپا تر امریکا
لریکشن
یہ حکومت ذمہ وار ہے کتنی لوڈ شیڈنگ اور یہ برف نہیں مل رہی گھروں میں
لا آسیا تر آسٹریلیا
آزادی
راڑی وہ واؤ رہی اوزان خبر کھڑے.